سار دوی بجی دی اوریدون کو دا ازادی راڈیو دا خپرونه جوان فکر پروگرام ته ځانګړی سوی ده. په دې پروگرام کې تاسو ته د ځوانانو کوم نظرونه چې له ازادي راډیو سره شریک کړي دي وړاندې کوو. په یو ځانګړي مسله به بحث کوو. وروسته به د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي دا پروګرام درته وړاندې کوي. تر هغه مخکې پام وکړئ د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه ده. نن سه شنبه ده د اقرب اتویشتمه ده او د 2019 میلادي کال د نومبر 19مه نیټه ده. د حقانی شبکې درې مهم غړي نن د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو سره د تبادلې لپاره د بګرام له توقف ځایه قطر ته واستول سول. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن ویلي چې راتلونکې اونۍ د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلانوي او د مسکو یو شاري محکمې نن تایید کړ چې د پاول ویلن په نوم د یوه امریکایي وګړي تر محاکمې مخکې توقف موده تمدید شي. پوره خبرونه واوریده. حقانی د شبکې درې مهم غړي د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو استادانو سره د تبادلې لپاره نن د بګرام له توقف ځایه خوشي او قطر ته ورسېدل. د رپورټونو پر اساس انس حقانی، حاجی ملای خان او حافظ رشید به د قطر په پلازمینه دوحه کې په کور تر نظارت لاندې وي. رویټرز خبري اژانس د وسلوالو طالبانو د دریو سرچینو په حواله دا خبر خپور کړی دی. هغوی ویلي چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون استادان کیون کینګ او تیموټی ویکس به نن خوشي سي. تیموټی ویکس او کیون کینګ په 2018 میلادي کال کې وسلوالو طالبانو له کابله تښتو ویلول. دا نه د څرګند چې هغوی اوس چیرته دي. د افغانستان حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن وویل چې راتلونکې اونۍ د جمهوري ریاست د انتخاباتو پایلې اعلانوي. د کمیسیون ویندوی ذبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش بهیر به د روانې اونۍ تر پایه په ټولو ولایتونو کې بشپړ شي.
انشاءالله د دغه هفتې تر پایه پورې به د تفتیش او بیا شمېرنې پروسه ختمه شي او په بل هفته کې به که د رب رضا وه موږ تخنیکي هغه یې آماده کوو نور به انشاءالله نتیجه اعلانوو که څوک خوشحاله وي که خفه.
زبیح سادات ازادي راډیو ته وویل چې په دیارلسو ولایتونو کې د رایو د تفتیش او د بیا شمېرنې کار بشپړ سوی دی. دغه بهیر په څوارلسو ولایتونو کې د یکشنبې په ورځ پیل شو. د 209 شاهین قلی اردو چارواکي وای په فاریاب کې درې وسوال طالبان وشل سوي دي. په دې اړه په بیان کې چې نن خپور سوی ویل سوي چې امنیتي ځواکونو تېره شپه د فاریاب په پښتونکوټ ولسوالۍ کې پوځي عملیات کړي دي. په بیان کې ویل سوي چې په عملیاتو کې د وسوالو طالبانو د وسلو وزیر مهم ویجاړه سوی ده. وسوالو طالبانو څه نه دي ویلي. د فراد امنیه قومندانۍ د مخدر موادو پر ضد د مبارزې ادارې په فرا ښار کې په مخدر موادو د معتادو وګړو د راغونډولو لړۍ پیل کړه. د فراد پولیسو ویان محب الله محب نن ازادي راډیو ته وویل چې د مخدرو موادو پر ضد مبارزه ادارې د عامې روغتیا له ریاست او له ځانګړو کلینیکونو سره په ګډه دا کار پیل کړی دی او شپږ دېرش معتادین یې تر اوسه راغونډ کړي دي. د فرا امنیه قمنداني وایي په دې ولایت کې تیر کال د مخدرو موادو د پروسس 2500 کارخانې تخریب سوې. د هغوی په وینا په فرا کې د 15 او 50 ترمنځ وګړي په مخدرو موادو روږدي دي. د مسکو یو شاري محکمې نن تایید کړ چې د پاول ویلن په نوم د یو امریکایي وګړي تر محاکمې مخکې د توقیف موده تمدید شي. پاول ویلن په روسیه کې د جاسوسۍ په تور نیول سوی او که مجرم وپېژندل سي په روسیه کې په لږترلږه شل کاله بند محکومېدلی سي. هغه په 2013 میلادي کال کې د مسکو په یوه هوټل کې ونیول سو او تور ورپورې سو چې معتبر پټ معلومات یې ترلاسه کړي دي. د هغه تر محاکمې مخکې د توقیف موده د ډسمبر تر 9 تمدید شوې ده. د امریکا د سمندري ځواکونو د دې مخکني مامور وکیلانو پر هغه لګېدلي تورونه رد کړي دي او نن یې د هغه لپاره د استیناف د غوښتنې په غونډه کې محکمې ته ویلي چې د ویلن په برخه کې پریکړه باید نرمه شي او د توقیف پر ځای باید په کور کې نظر بند سي. په مسکو کې د امریکا سفارت د جولای په لومړۍ نیټه غوښتنه کړې وه چې په خپلواک ډول دي ویلن چې 49 کلن دی روغتیايي معاینه شي، خو سفارت ویل چې غوښتنه یې رد شوه او له هغه راهیسې د ویلن روغتیايي حالت خراب سوی دی. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف درملنې لپاره لاهور لندن ته روان سو. شریف نن په ځانګړې الوتکه کې لاهور والوت. له هغه سره یو ورور شهباز شریف او د ډاکټرانو او نرسانو یو ډله ملګري وه. د هغه شخصي ډاکټر عدنان خان دوه ورځې مخکې پر ټویټر لیکلي ول چې شریف به د ځانګړې هوایي امبولانس په مرسته چې په الوتکه کې موجود دی او د عاجلې څارنې او عملیاتو خونه لري لومړی دوحې ته واستول سي. د پاکستان مسلم لیگ نون ویندوی ویلی چې نواز شریف ته مخکې تر دې چې له لاهور روان سي ټولې ضروري دوایې ورکړ سوې وي او د ډاکټرانو او نرسانو تر څارنې لاندې و. د اسلام آباد سترې محکمې د اکتوبر په 9 نیټه د روغتیایي دلایلو له مخې د نواز شریف ته محاکمې پروسه 2 میاشتې وځنډوله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر اوکراین د پوځي مرستو د بندولو په مسله کې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د سیاست ملاتړ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د جمهور رئیس ترامپ د استیزا د هڅو په ترڅ کې په دې اړه چې آیا هغه پر اوکراین د پوځي مرستې د بندولو په مسله کې له خپله واکه ناوړه استفاده کړې کنه په کانګرس کې د خبرو اترو لړۍ دوهمې اونۍ ته ورسېده. ټاکل شوی چې په دې اونۍ کې د ملي امنیت شورا او د دفاع او بهرنیو چارو وزارتون د چارواکو په ګډون 9 تنه د امریکا په کانګرس کې څرګندونې وکړي. تاسو د ازادي رادیو خبرونې اورئ. اوریدونکو د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې د ماښام تر 2 بجو پورې دي. تر 2 بجو پورې به تاسو زموږ خبرونې په مکرر ډول اورئ او تاسو کولی شئ چې که رادیو نه لرئ د انټرنیټ له لارې د ازادي رادیو پاکه صفحه واورئ.
د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو یو خبر مو چې همداشه به ترلاسه کړل، وسلوالو طالبانو په کابل کې د امریکایي پوهنتون 2 استادان نن سهار خوشې کړل. لویدیزو خبری آژانسونو رویترز، اسوشیټد پرس او ځینو نورو هم د سیمهیزو چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د امریکایي پوهنتون 2 استادان نن سهار 10 بجې د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو خوشې کړي وو. له دې مخکې افغان ولسمشر اعلان کړی و چې د طالبانو 3 بندیان له زندانه خوشي کوي، خو په بدل کې باید طالبان د امریکایي پوهنتون 2 استادان هم خوشي کړي. له دې مخکې هم د دغه تبادلې په اړه ډېر راپورونه ورکول شوي، خو تر اوسه پورې دا مسله نه وه تایید شوې. ازادي راډیو هڅه کوي چې نن په دې اړه تاسو له وروستیو معلوماتو خبر کړي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. خدای دې وکړي او جوړ اوسئ. د دې اونۍ د ځوان فکر خبرونه ته خلاصت د تل پتیر په دې خبرونه کې هم بلا بیل او مسائل باندې بحث کوو. البته ځانګړي ملمنه هم لرم تاسو ته د تل پشان مو سره په خبرونه کې به ځانګړي ملمنه اوسي او غوی تاړو مسائل باندې به بحث ولرو. قدرمن اوریدونکو تاسو کولای شئ موږ سره په دې خبرونه کې په دغه شمیرو چې تاسو ته وایم اړیکونه سي خپل نظرونه، سوالونه او انتقادونه را سره شریک کړئ. 0995 45 40 همدارنګه 0992 55 50 په دې شمیرو باندې تاسو کولای شئ اړیکونه سي او هغې قلا کوم نظرونه چې در سره دي هغه موږ سره او د موږ قدرمن او ملمنو سره شریک کړئ. په لومړي سر کې البته د خبرونه په لومړی برخه کې را سره درون ملما فعال ځوان تکړه ځوان انتظار خادم دی. البته دوی د ټلیفون په کرخ را سره ملمانه دي او باس په لرو خادم سم سلامونه، وخت مو بخیر.
کور ودان سلامونه تاسو ته او د نورو
زموږ کور ودان ځوان دی اوسې. خادم صاحب تازه فکر کوم چې کوم کانفرنس نه هیوا ترستن سی بی اس تي درته وایي چې دا کانفرنس چیرې وو، په څه حق له وو او په کوم سایلو حالت باس وسه؟
دا کانفرنس نو بلکې دا د افغانستان او د اروپای کې هدي یو سیالو په نام باندې ایونت و چې د افغانستان ورته لس نفر تللي وو. د افغانستان د رئیس جمهور د ارشد مشاور په سطح باندې وو، د وزارت داخلي د مهم په سطح باندې یو دوه پکې سناتورانو، یو پکې د پارلمان وکیل وو. مونږ په دې تحقیقاتي مرکزونو د پوهنتون د استادانو په حیث باندې وو. هلته لاړو، هلته مو د ناټو په مرکزیت کې د افغانستان د برخې مسؤلینو سره ولیدل. د اروپایي اتحادیې د خاص استازي د افغانستان چې کوبیا نومېږي هغه سره ملاقات وکړو، د جرمني خاص استازي سره ملاقات وکړو. همداسې نور شپږ ورځې سفر وو، ډېر زیات مجلسونه مو وکړل، د افغانستان حالات مو هلته بیان کړل، د افغانستان او د اروپایي اتحادیې د اوږد اشتراکیت او ملګرتوب خبره مو وکړله. هغه سخت یو اشتباهات چې په افغانستان کې نړیوال ټولنې کړي وو، په امنیتي برخه کې، په نظامي برخه کې، په اقتصادي برخه کې، د نشه یي توکو د مواردې په برخه کې، او مثلا هغه ستونزې چې په افغانستان کې شته دي، تر هغه مو بحث وکړ، نه دا چې تکراري بحث مو وکړ، بلکې حل لارې مو وکړه، ولټولې نړیوالو ته مو داسې څیزونه وکړل چې هغه په اوږد مهال کې د خلکو ملت سره پاتې شي، ولې تلاش وکړي چې خپلې غلطۍ هم جبران کړي، دا چې امریکا ځي چې دوی هم لاړ شي او که امریکا پاتې شي نو دوی هم پاتې شي. ځکه افغانستان او اروپایي اتحادیه په جلا جلا بوجونه لري او ډېرې بلاډي، نو ډېر زیات مهم او حیاتي کانفرنس و. خپل مسؤلیت مو د یو افغان په صفت باندې ادا کړو، هیله ده چې نتایج هم غوروي
انشاءالله. خادم صاحب، راځو تاسو د فرهنګي فعالیتونو ته، د دې ترڅنګ تاسو په زده کړو برخو کې افغانستان کې فعالیت کوئ، بلابل نور فعالیتونه لرئ، د دې ترڅنګ تاسو فرهنګي فعالیتونه هم ترسره کړي دي. دا راته ووایئ چې تر دې دمه مو څو کتابونه لیکلي دي، څو مو ژباړلي دي، یا په خپله کې معلومات ورکړئ چې څو کتاب لرئ.
ژوند خو دې زیات مصروف دی چې زه ویم چې زما د ژوند دوه قوي او غښتلي نقطې لرم. هغه به دا وي چې یو زه په ژبو کې خاص استعداد لرم، یعنې معنا ده چې کوشش وکړم نو ژبې ډېر پرې یادولی شم او ښه یادولی شم. د بیان فن زما ډېره خاص علاقه ده ورسره، او دویمه لیکوالي، هغه که په انګلیسي ژبه وي او که په پښتو ژبه وي. او د ژوند مسؤلیتونو دومره ټینګ کړي وو چې د کټې ځای په خپل لرو، چې د فرداري سیاست او سفر او کورنۍ. نو اوسه پورې مو څلور کتاب لیکلي دي، یو سیاسي اندونه او حکایتونه دي چې کوم تر ډېره حده پورې د افغانستان سیاستونه او د هغه ارتباط د سیمې د هېوادونو سره او نړۍ سره. بل مهم کتاب ډېر مهم دی، ځوان کول تاغه نړیوال شطرنج په نامه باندې دی. دا اصلا نه یوازې دا چې د افغانستان قضایا مو د ګربین لاندې نیولي دي، بلکې په دنیا په مختلفو هېوادونو کې مو مختلف مسایل بحث کېږي، او د هغې ارتباط د افغانستان سره وکړل دی، که هغه افریقا ده او که هغه لاتین امریکا ده. د دنیا په مختلفو هېوادونو کې د امریکا د حالت دی، د هغوی سخت اشتباهات دي، د ملتونو ولیدل دي، د ملتونو بېرته پورته کېدل دي، د ژوند هنر دی او امثالها. نو دا ډېر زیات مهم نیول ودي، او حداقل راتلونکي غښتلي افغانستان لپاره لږه استفاده وکړي. دریم کتاب د جګړو هنر په بیلو کې دی، دا تقریبا نظامي سیاسي کتاب دی. دا د چین یو نظامي فلسفي سړي لیکلی دی، سنزو، هغه ما ژباړلی دی، او په عین وخت کې مو په تعبیرونو کې او مثالونو کې او په بیلګو کې واضح کړی دی تر څو د افغانستان په کانټکسټ کې هم قابل تطبیق وي. او بل څلورم کتاب د شعر او شاعرۍ کتاب دی، هغه د انتظار په نامه باندې دی، خپله د کتاب نوم انتظار دی. دا کتابونه مې لیکلي دي، او څلور نور چې تقریبا شپږ او اتیا کتابه د تاریخ لاسته ودی چې وخت پیدا شي هغه به مې لیکم. په خپله وختونه چې د دوه کتابونو نومونه چې مهم دي هغه تر څنګ واخلم، چې څوک د لوستلو تلوسه لري. یو 15-15 په نامه باندې، یا 15-15 په نامه باندې، چې په انګلیسي ژبه به لیکم. هغه په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې شوه، په راتلونکي 15 کلونو کې باید څه وشي، یو تقریبا یو ستراتیژیک لارښود دی خبرانو ته. او بل کتاب چې دغه د دوه نفر او درې سفر په نامه باندې دی، تقریبا ناول ټایپ دی. موږ زه تلم تاجکستان ته، یو درې سفر وکړل، دا د تورې خزانه مې راواغستې، مرکزي اسیا د میډیا سره مو سره مقایسه کړله. په دې کې هم د کلام هنر دی، هم د سفر قصه ده، او په دې وخت کې سیاسي فرمایشونه دي چې څنګه کولای شي موږ د مرکزي اسیا له هېوادونو استفاده وکړو، هر هغه غلطۍ چې هغې کړي هغه ونکړو، کوم چې غښتلي وختې دي هغه په ځان کې په ځان باندې تطبیق کړو.
ډېر ښه. خادم صاحب، ډېری کتابونه مو تر دې دمه چې تاسو یادونه وکړله هغه په سیاست باندې ورڅرخي، او یعنې سیاسي مسایل ته مو پکې اشاره کړې ده، د سیاسي مسایلو په تړاو مو لیکلي دي. راځو دې ته چې په افغانستان کې د اوس په سیاسي برخه کې څومره ځوانانو ته ونډه ورکړل شوې ده چې په خپله د هېواد سیاست کنټرول کړي، او هغوی هم په دې برخه کې ونډه ولري.
مخکې چې دې تراشو بحث دا مهم دی چې سیاست څومره په هغه اصلي قالب کې پاتې دی، څومره هغه اصلي تعریف او ماهیت یې ساتلی دی. دا یوازې په افغانستان کې نه، یو مخ پر وده هېواد دی. موږ خو مات لاس یو په تېرو اتلس کلونو کې نوی سفر شروع کړی دی. های کاش هغه مصارفات چې په افغانستان کې اوس هغه سره سم و، سیاسي بنیادونه او امنیتي ادارې همدارنګه مدنیت رغولی وي. متاسفانه چې ونه شو، په هغه خپل بحثونه دي چې پر هغه به جلا وخت بحث کوو. د دې هدف پوری هغه زما یو لیکنه ده چې سیاست مخکشه وي بڼه باغی کې مدا بحث کړي چې سیاست اصلي اصل خپل ماهیت لا تور کړي. په هر صورت هر څه چې خو په افغانستان کې دی موږ تلاش کوو چې ځوانانو ته ونډه ورکړو، خو ځوانانو ته څه ونډه ورکړو؟ مثلا کوم غوښتل چې دیموکراسي هر هغه قالب دی چې سیاسم او رغیدلې سیاست په ستراتیژي شي، نو تدیر هدا په لامن ته مزل پاتې دي چې موږ دیموکراسي ولرو. د دیموکراسي د تمثيل لپاره انتخابات او شفاف انتخابات خدي. هغه متاسفانه چې موږ په تاتیو دورو کې ښه انتخابات نه لرو، نو کله چې انتخابات ونشي دیموکراسي د سوال سر مخ شي، او کله چې دیموکراسي سوال سر مخ شي، بیا نو په اساسي ډول باندې ځوان کول ته د سیاست نقش ورکولو خبره تدیر هغه هدا پورې خیالي دي. نو کوشش شوی دی ځوانان فعال شوي دي، ځینې الکان په خپل نامه باندې او په خپل فلسفه باندې دوی پوه شوي دي، دوی میدان ته راوتلي دي، دوی په قلاب قلار باندې په خپلو خو درېږي. نو انشاءالله چې رغېدلې نقش پیدا کړي د افغانستان.
سمه ده خادم صاحب، تاسو ته خبر ته دوام ورکو، خو تاسو په اجازه باندې به یو قدرمن اوریدونکي چې تماس نیولای دی کدای شي د تاسو پوښتنه وي هغه سره خبرې وکړو.
السلام علیکم جعفر الیلمن دا استاد سره په تماس کې مخور تاسو مل منو ته سلام وړاندې کوم.
مننه جعفر صاحب، کور ودان ځوندی او سه مهرباني وکوي، تاسو څه پوښتنه لرئ، کوم نظر لرئ، نو مهرباني.
او زه دا پښتنه مل منو سره مرمه چې هغه کسان هغه ځوان په طبقه چې وزدکې ته لاسرسی نه لري، ازلنه نه یو څه سره د وګړو لپاره کوم څه راغلم لري، او بل ما پښتنه لرم چې نه سوري د کورسي ته دوی ته کم نظر ګوري. دا د پښتنه د ژوند لرم
مننه جعفری صاحب. یو بل اوریدونکی هم راخلو، بیا به تاسو پوښتنه ته خادم صاحب ځواب وای. سلام، وخت مو بخیر. وخت مو بخیر، مهرباني وکړئ تاسو اړیکه رخصوي ده.
السلام علیکم، تاسو ته محترم خادم صاحب ته سلامونه ونی کیږي.
کور ودان، مهرباني وکړئ څوک له کومه ځایه مو اړیکه نیولې؟
اغه امیر د جلال آباد نه تاسو سره لیم کی ماده ماده خادم صاحب ما یو درې پوښتنه دي.
ها،
یو پوښتنه دا چې خادم صاحب د قیام الدین خادم مرحوم زوی دا یو دا پوښتنه ده چې د قیام الدین خادم صاحب زوی دا وکنه یو اندري یا دریني یا اته څلور کال به کیږي چې مونږه دې دغه مرکی او دغه ازادي رادیو سره د دې سره وو دې نه مخ دې
افغانستان افغانستان دنیا نسل تقریبا کم عمر لري، معنا دا اوس تلس میلیونه که مونږ وایو ځوانان دي، یو تقریبا لس میلیونه بیکاره دي، اوه میلیونه په مشقت کې ژوند کوي. دا ځکه چې مونږ په علم باندې بسیا هیواد نه وو. مونږ متاسفانه هر هغه هیواد چې د ټوپک سره روږ یو او پاغې سره رالوی شو، وژل، قتل، جګړه، دا په مونږ باندې وتپل شوه. مونږ ته داسې ټینګ جهاد په نامه باندې خبرې له پاکستان ترویج شولې، او زموږ سیاسي رهبران د هغه په وړاندې باندې تغافل وک. دا چېونه ویل چې دین جهاد خو درسته ده، خو جهاد چا په وړاندې باندې او جهاد تر کومه حده پورې؟ نو دا اصلا د علم کمی وه. قرآن کې راغلي دي چې هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، او بل ذکر دی چې هل یستوي العمى والبصیر. بحث دا دی چې آیا عالمان او ناپوهان سره برابر دي که نه دي برابر؟ بیا وایي چې آیا ړانده او بینایان سره برابر دي که نه دي برابر؟ نو بالکل سره نه دي برابر، شپه ورځ سره برابر نه ده. د علم حکمت خو ډیر زیات دی، او د دې هڅې لپاره به خپل مثال ترکم. زه یو کلیوال هلک وم، په 2010 کال کې د سلوجو ګورګانو د خپلواکۍ ادارې دفتر رئیس وم، چې ډیر زیات غټ موقف زما لپاره. زه هر هغه څوک وم چې شپه ورځ مې په ځان باندې وکړی وو، پوهېدم چې قلم او کتاب به مې د سیالانو سره سیالۍ. او نن الحمدلله که هر څه وي، د دنیا په سټیجونو باندې خبره کوو، د افغانستان د لوی منافع او استازولي کوو. نو زه په یو مثال یم چې له ډیرو تیارو راوتم، او دا د اوس په یو روښانه افغانستان کې ژوند.
ډېر ښه.
او مې وایي
جعفری سے د سولې په اړه تاسو دغه پوښتنه وکړه، تاسو په کوم لیدلوري یاستئ د سولې د افغانستان د سولې په اړه؟
زه خو د ټولو شاید زیاترو تحصیلګرانو په خلاف زه خوشبین انسان یم، او دا خوشبینی مې یوازې خیالي نه بلکې پر حقایق باندې مستنده ده. جګړه چې څومره موږ شي بیا هم د سولې اخري انتخاب وي. د سولې علما وایي چې دا جګړه چې څومره تشدد پیدا کړي او اخري حد ته ورسېږي بیا نو نزولي سوز ورکړي، دواړه طرفونه بیا راځي د میز پر سر باندې کېني. د افغانستان د جګړې دوه حل لارې دي، یو دا چې طالبان پاتې شي خدای نخواسته افغانستان ته سقوط ورشي، او یاد دې چې افغانستان حکومت راشي او ټول طالبان له منځه یوسي، چې هم افغانان دي خدای نخواسته دا به انتخاب وي چې یا طالبان رښتیا د افغانستان ملت ته څومره شمول باندې نو هغه انتخاب اصلا دی نه، ځکه یو طرف محو کېدی نه شي او دا جګړه به تر کنه رواني. بل انتخاب د سولې دی، کله چې چینایان په سیمه کې د دوه څلوېښت میلیارډ ډالرو چې یوازې په ګوادر کې مصرف کړي دي، ایران د امریکا سره په جنگ دی او حد اقل هغوی ته غواړي چې یو ښه نیت وښي، پاکستان د امریکا له مرستو نور مایوسه دی، امریکا نه غواړي چې په افغانستان کې دخیله پاتې شي، روسیا په عین وخت کې په منځني ختیځ کې دخیله ده. نو د افغانستان قضیه کله هر اړخ وڅېړي بلاخره نتیجې ته رسېږي، سوله به راځي، سوله بل انتخاب نه شي، فقط د افغانستان حکومت ته متجهیز دی چې سوله سیاسي نه شي، سوله ملي پروسه شي، او په دغه ملي پروسه کې ټولو اقشارو او اطباو ته برخه ورکړل شي، او افغانستان د یو غښتلي سولې او همدارنګه د تلپاتې سولې صاحب شي.
خادم صاحب، هغه امیر له جلال آباد نه تماس نیولی، یو دوه شخصي پوښتنه درنه وکړلې، وایي تاسو البته تاسو د والد صاحب پوښتنه وکړله که تاسو ورته جواب
ورکړئ،
او هغه ویلې چې په دې خو موږ هم پوهېدلو چې هېواد کې نه وایي، بیا هم که تاسو هغوی ته جواب ورکړئ چې وایي مخکې دې نه چې تاسو د درې څلور کاله چې کېږي پر رسنیو څرګند شوي یاستئ، تر دې مخکې چیرې اوسېدئ؟
تدې څلور کال چې به ترغلې مو وطن ته دا خودروسه چې پام دی وطن کې يم، ترغې ورخوا مخ کې یو دوه کال په افغانستان کې نو ما بیت کړلې او مالته سبق کولې، به تراله ما ترغې ورخ مخ کې هم د افغانستان په رسنیو کې وم، هم د افغانستان په حکومت مختلفو بخښنه کې کار وکړ، هم په انټل کې استاد یو کړل، او لمرتي ترغلې ما په پونټل کې استاد کوم. دا خو اول تر سوال جواب اول سوال ته جواب ده چې نه، زه د قیامرین خادم صاحب سره چې ډېر انتهایي احترام او تلرم غزما ولګو ده، دا کتابونه او آثار لوستل او د هغه په فلسفه باندې عمل کول دا زموږ لپاره یو مشهور دی، هغه په باندې رښتیا باور لرو، خو رښتیا سره نه لرم، زه تنها خادم یم او هغه بل خادم.
نو یو بل اوریدونکی به هم راوخلو خادم صاحب، د دوی خبرې به هم واورو. سلام، وخت مو بخیر.
بله، خوري کې سلامونه تاسو وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته، او درن میلما ورو وطن مېن سلامونه. په هر وخت کې د سولې په اړه کې څه نظرونه ورکړي، واقعا تکړه لیکوال دی، خدای دې ژوندې لري، موږ خو سپین دیو چې دوی ځوانانو وطن ته مستر د خدمت وکړي. پښتنه مې د خادم صاحب ته ده، دوی خو دوی وایي که زه غلط نه یم پوه شوی چې دوی وایي موږ په بهر کې هلته شپږ اونۍ تېرې کړې، دته بهتره معلومه ده چې افغانستان د هرې نقطې څخه ضعیفه دی، که اقتصادي مشکلات وي، که مادي مشکلات وي، مشکلات وي، که سیاسي مشکلات وي، هلته چې ده د اروپایانو سره وکتل یا د ناټو د استازو سره وکتل، هغو دوی ته څه ژمنې ورکړې. بله خبره دا ده چې کمپراسون څومره برداشت وکړي چې هغه به د افغانستان سره نور هم کومکونه کوي، بار بار دا ویل کېږي چې افغانستان ککړ دی، په سرقت ککړ دی، په فساد ککړ دی، کداسي دغه پوښتنې ته جواب راکړي چې هغه د سره څه ژمنې وکړي او د دغه څه برداشت واخیستی د افغانستان په باره کې.
مننه پښتون صاحب، کور ودان ژوندي اوسئ، ان شاء الله تاسو به ځواب درکړي. خادم صاحب، خادم صاحب تاسو خو غږ واورید د پښتون صاحب.
جنرال پښتون صاحب، تاسو احترامات، موږ شپږ ورځې دلته تېرې کړلې، موږ اصلا تاسو په لیدلې یم، زه چې هر وخت مې د افغانستان د ګټو لپاره د سپینې خبرې چې دي او هم د سپینو خبرو هر وخت ما ته تاوان رسولی دی، افغانستان په حکومت کې ځکه کله ځکه زنه يم چې ماسپینی خبرې کولې ما غلطه غل ویلې او ملته مل تاسو کوړاندې باندې مبارزي خبره د سیاسي خبره خبره سم سیاست خبره د خدمات ارزي خبره نو فنه هاته ما خپل مسلط ادا کړې په امریکا په پینټاګون کې هم دا خبرې کړې چې لا تر اوسه پورې شاید هغه سره بلاک لیست هم اروپایی اتحادیې کې څومره ادارې وي مثلا د کوبیا سره د مارکس سره همدارنګه د ناټو په مرکزي دفتر کې موته ویلي چې تاسې مجبور مکلف یاستئ چې اوس په افغانستان کې یا پاتې شي یا حتی اقل د افغانستان د خپلتوب لپاره کار وکړئ. هغوی یو ناهیلي کوونکې خبره چې موږ ته وکړه هغه دا ویلي چې موږ د امریکایانو سره راغلي یو او د امریکایانو سره وځو چې دا ما ډېره سخته غبرګون د دې په وړاندې باندې وښود. ما ورته وویل چې په 2000 کال کې ما تاسو نه ویل چې راشي افغانستان ته ولې په 2009 کال کې تاسو ته موږ وایو چې تاسو په افغانستان کې پاتې شئ ځکه تاسو موږ ډېرې وړې کړو. جهانی بانک وایي چې افغانستان تر ټولو بدترین هېواد دی چې پانګه اچونه پکې وکړي. تجار موږ ته وایي چې تاسو ټولو غټ غله یاستئ. تشفت نړیوال اداره ته وایي چې مالیه نورو تاسو غټ فاسد هېواد یاستئ. اوم صالحه او ګیلو پراته وایي چې پرېښته د خلک یوازې په عدلي نظام باندې باور کوي. یعنی دغه رپورټونه مرا پس جوړوي امریکا را ته وایي ټرمپ وایي چې لسنه خلک پکې وژنما پوتین او شي جن پینګ او دا خلک نور نور خبره پسې کوي. دا ستاسو د لاسه موږ فساد نه پیژنو اوس په سیستم کې نه ویسته په ځانګړي مرانو چې دا فساد نه لري. نشي تو چې په 2003 کال کې 2000 هکتار او په 2013 کال کې 3000 هکتار دي په دې 500 میلیارډ ډالرو تر بزنس کې د نشي تو کړ په دنیا کې چې 100 میلیارډ او 1 میلیارډ په امریکا کې د دې کنزمپشن پیسې دي. نو اوس کدا ټول غمونه جوړ شوي دي. دا غمونه ستاس په وجود کې جوړ شوي دا راته ختم کړي ټول براولې راته کله چې موږ په تګر باندې کیناستو کله چې موږ خپل خوبه یوز دي چې هر طرف زه یې نو پیغام دا و چې خبره مونږ ته دا و چې افغانستان اولس باید خپل خوبه د دې لپاره کوشش وکړي. هیڅ څوک پیغام باندې نه جوړي نه اروپا نه امریکا. موږ سیاسي رهبران نور باید خپل استقلالي او شخصي خپل شاته پېټه د ملت خپل باید او پیژني او د افغانستان ملت او ځوان کول باندې باید دا غږ کوم چې راپورته شي خپل ځخونه ژوندۍ وساتي چې ملت او د امنیتو لپاره کار وکړي. خپل سیاسي رهبران نه دا غوینه عبرت واخلي چې هغه په تاریخ کې ناسم یادېږي. موږ باید یو خپل یو سپېڅلی افغانستان لپاره کار وکړو.
مننه خادم صاحب. دا زوتی ته د مونږه د خبرونه اکثره ځوانان اوري. د تاسو وینا یا خبرې هغه ځوانانو ته چې دا اوس د تاسو غږ اوري هغه ته د افغانستان په وسنۍ شرایطو کې څه دی چې اړ اقل د خپل زده کړو لپاره یا پراتلونکو کې د ټولنې د پرمختګ لپاره څه وکا؟
د امریکایو لوی پنګوال وارن بافټ وی یو چا یو ورځونه کې نه ولې واز ځکه نن یو څوک تر سوري لاندې کیږي. موږ باید هغه نسل څخه چې ونی وکړو موږ هغه نسل څخه چې بنیادونه جوړو موږ هغه نسل څخه چې لکه شم اوس وزیږو او د راتلونکي نسل لپاره د روښانه سبا لپاره لار هوار کړو. او دا به څنګه کیږي؟ دا په تعهد باندې کیږي، دا اصلا په علم باندې کیږي. زه غواړم چې په دوه ټکو کې د تیمورلا خبره وکړم. تیمورلاند یو غریب سره وو کولای شي دا وکړه په لسکلې کې دا وکړه په اخلاق او چې لاس ګډ شو خې ګډ شو چې کله تلور پر اعظم نيسي او به کله مرسي لکه چې په خپل کې چې تاسو خصوصیات او فکرات هم لدی غریب حالت نه ایتون غټ وخت تر لاسه کړ. هغه ویل چې نور خصوصیات نور خبرې خوټېرې کې دا یو خبره راخلم. هغه ویل چې ما د ځان جهان لپاره خاص تعریف لرم، ما د هدف لپاره خاص تعریف لرم، ځوان کول لپاره به ما دا وړاندې دي. هم دا اوس په دې باندې غږی چې د دې ما غوړي 15 ثانیې 15 دقیقې د دې په زنګون باندې سر کیږي. ځان دي تعریف کی، افغانستان دي تعریف کی، خپل اهداف دي تعریف کی، خپل نقش دي تعریف کی او بل اخر دي بیا له قوت سره راپاتې، بیا د په وختي مرام سره راپاتې کی، خپل خاورې دي له کالو وڅنډې او هیڅ رقم بدی دي سترګو ته نه وتري. هر ځل چې ولي دي دوی به په تکیږي دي چې خاورې ځان سندې دي باید له قوي عزم سره راپورته شي او دغه عزم په علم باندې باید سمبالوي، دغه عزم باید په تعهد باندې سمبالوي، دغه عزم باید په تړون باندې او په ملګرتوب باندې او په پارتنرشپ باندې سمبالوي. نو راتلونکي زمونږ دی، رهبری زمونږ ده. موږ باید یو سوکاله افغانستان لپاره کار وکړو. داسې میراث راتلونکي نسل ته په ارمغان باندې پرېږدي چې هغوی ترې ګټه واخلي، نه دا چې زمونږ پسې بدري.
ډېره مننه کور ودان خادم صاحب داسې په پروګرام کې راسره مل وی. خو وخت ولري قدر مون اوریدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه را سره مل وي خبرونه کې او تماس مو ونیو، خبرې مو وکړلې، پوښتنې مو درلودلې. هغه اوریدونکو چې تر اوسه اړیکې نه دی رخصوي. تاسو کولای شئ د خبرونې دویمه برخه یا نیم ساعت نور چې پاتې دی په هغه کې تماس ونیسئ. نو موږ به د موږ قدرمن همکار تخنیکی همکار عبیدی صاحب به هڅه کوي چې د تاسو اړیکې رخ کړي خبرونه کې، او د خبرونې دویم درون میلمه وروسته به زه تاسو ته معرفي کوم. تر هغې به تاسو ته لاسه وي چې څوک دی. خو لنډ نه دمه راخلو، بیرته راځو له دویم میلمه سره بحث دوام ورکو.
ځوان فکر.
متاسفانه د موږ پانتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم، شته متوجه اوسې مالو ته قانون باید تطبیق سي. کله چې قانون تطبیق سي،
الان چې دا د ملت ملاتړ دی، که د ملت ملاتړ سمې نو ټول دندې حساب سمې ډېر ښه پرمختګونه سوي دي. کرکټ،
فوټبال، بعضې ډېر بېهوده مسایل دي چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو. که په دې شیانو کې خپل وخت ضایع نه کړي، په دې هیله چې هغه کچې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما څه کار کوي، ماما وزګار دی، دغه سنځل افغانستان څخه ټول شي.
هر څه شنبه د ماپښین له دوه تر درو بجو پرې په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو نه.
خدای مون اوریدونکو بیا هم خیر اخلاص د ځوان فکر خبرونه تاسو په ازادي رادیو د افغانستان په سر تاثر ولایتونو او سیمو کې اوریدلای شئ. همدارنګ که څوک رادیو نه لري یا نسی کولای چې رادیو غږوي او د مون خبرونه واوري، نو تاسو کولای شئ په انټرنیټ کې چیرې لاسرسی ورته ولرئ. هلته په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر فیسبوک ویب سایټ باندې د خبرونه واوري. د خبرونه په دې برخه کې را سره درون میلمه د سولې ولسی حرکت تر ټولو کوچنی غړی محمد طاهر بشریار دی. بشریار صاحب سلام، وخت مو بخیر.
مننه ژوندۍ اوسې. لمړی تاسو ته، تاسو همکاران ته، د ازادي راډیو ټول اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې کوم.
کور ودان ژوند یو سی بشریار سی ځکه ما تاسو ته داسې هغه وکړ چې یعنی اوریدونکو ته مې دا وویل چې کوچنی تر ټولو کوچنی غړی یاستئ. دغه د عمر په اړه مو کېدای شي چې اوریدونکو ته ووایئ چې څو کلن یاستئ؟
زه تقریبا دوې میاشتې مخکې 18 کلن شوم.
خا مبارک سنو. بشریار صاحب دار ته وایي چې تاسو د سولې ولسی کاروان یا حرکت سره لکه لنا تاسو ورسره غړي وسوي او کوم فعالیتونه مو په دې حرکت کې ترسره کړل؟
مننه. د سولې ولسی حرکت سره زه په کندهار کې ملګری شوم. زما د مکتب دوره وه، مکتب د خلاصې دوسر سم د سولې ولسی حرکت سره ځای شوم. دا سفر بیا جریان وموند او وروسته بیا موږ کابل ته راغلو. کابل کې مو بیا تقریبا دوه میاشتې تېرې کړې چې د ځینو سفارتونو مخته کښېناستو. همدارنګه بیا سفر وغځېدی د مزار لور ته چې تر مزار په لوسو پښو ولاړو. د مزار د راتګ نه وروسته موږ ځینې ولایتي سفرونه درلودله او تېر روژه موږ ولاړو مسکلاته د هلمند مرکز لشکرګانه تر مسکلا ولسوالی پورې. مسکلا هغه ولسوالی چې هغه مطلق د طالبانو تر ولکې لاندې ده. چې موږ هلته ولاړو، په پښو باندې ولاړو، او د هغه سفر نه وروسته موږ بېرته چې کله د هغه سفر سره وګرځېدو موږ ولایتي سفرونه پیل کړي دي او اوس هم جریان لري.
او یعنی د حرکت له پیل نه ورسره وي، هغه هم له کندهار نه ورسره یو ځای سوی وي. بشریار صاحب د زده کړو په اړه مو راته ووایي، وروسته به نورې پوښتنې هم ولرم. البته د هغې جایزې چې تاسو ورته نومان سوي یاستئ یا هغه کوم کتاب چې دی نړیوال تاسو ورته نومان سوي یاستئ، او دا به ښایي د افغانستان کې ټول افغانانو یا د ازادي راډیو کوم اورېدونکي چې دا اوس پروګرام اوري په دې اړه به ښایي خبر ولري، په هغې اړه به هم بیا خبرې وکوي.
د ذکر می د لمړی ټولګي نه تر نن ټولګي می په ماجرات کې ذکر کړی دي. دا غنه ورسته هوا تر سم سویم د نن څخه تدولسته پورې بیا په کندهار کې ذکر کړی.
او هوډ مو ستاسو لور زده کړم ادامه ورکړي؟
بله، د هوډ مستاسو لور زده کړم ادامه ورکړم. تلور زده ترسنگ با خپل مبارزه هم دوام وکوم.
ډیر ښه بشریار صاحب، زلم لای غواړم د حق ستونزو یادونه کوکوي چې تاسو ورسره مخ وئ. د ما په یاد دي هغه وختونه، هغه ورځې یا هغه ماښامونه چې تاسو موږ سره په یو پانتون کې وئ، او البته لومړی ورځو کې وئ، خو هغې نه وروسته فکر کوم چې ومنسو کړی چې خپل زده کړو ته دوام ورکوي. هغه مشکلات په اړه که قدرمن اوریدونکو ته یعنی تاسو یادونه وکئ تر څو خلک هم در سره په دې ستونزو کې هغه د تاسو کومې ستونزې دي هغوی درکړي او پوه سي.
بلې، په حرکت کې موږ ډېرې ستونزې لرو. زموږ د حرکت هر غړی که چیرې راواخلی هغه له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. یعنی ډېری خپل پوهنتونونه له همدې خاطره پرېږدي، ډېری کورونه. یعنی زه زموږ د حرکت یو غړی چې نوم به یې نه اخلم، میرمنې درې ورځې زنګ ورته راواچې ده په کور کې د پناډول ګولۍ پیسې نه وي. همدارنګه په کابل کې چې موږ رسنۍ دې ته بتلو، یعنی په پښو بتلو له یو ځای نه بل ځای ته، چلته دوه ساعته یو نیم ساعت وایي د پښو تګ وو. همدارنګه تاسو زه یاد کړم چې ما کابل کې څرنګه پوهنتون شروع کړی، دا چې اقتصادي ستونزې وي نه سمې کولای چې پوهنتون ته دمار کوم او بېرته مکرې شو دی. بالکل په پښو تلم چې ډېر لار هم ماښام به هم وو او دا لار خطرناکه هم وه، خو مجبوره وو چې باید تللي وای او زده کړې مو کړې وای. همدارنګه تاسو چې یو ځل خیمې ته رالاست، تاسو په خپله ولیدل چې هلته زموږ خوراک انګور او ډوډۍ وه. یعنې دوې میاشتې پرله پسې سهار او ماښام موږ انګور ډوډۍ خوړه، په دې خاطر چې انګور لږ ارزانه وه. یعنی چای دا شی لا هلته پرېږده. همدارنګه اوبه ځین دکانداران راغلي چې د یا د مساجد سموږ راغلي چې هغه وبو مکشلې. یعنی زموږ د حرکت هر غړي کچري کیاس کې هر غړي انداسي ستونزې لري.
بشریار صاحب، راځو هغه کتاب پاړه خلکو ته یا اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې هغه څه ډول کتاب دی، تاسو په کوم اساس ورته نومانسوي یا اوس او څه فکر کوئ دا کتاب، په دې کتاب کې د تاسو پاړه د کیسې ویلو اغه زمينه به برابر سي کنه؟
بالکل. دا لکه څنګه چې سومر مخکې زه د افغانستان فنمندګي د کشتن او بل څه ته کاندیدوم، اغه جایزه چې د ګریټا په نامه یو انجلۍ چې سویډن څخه و د کلایمیټ چینج په اړه مبارزه پیل کړې وه، هغه ته ورکړه. او تیره پنځشنبه چې دوی مشته کله یا دوی په خپل فیسبوک پانه باندې کوم شی پورته کړی وه، دوی اغازما کیسه د انګلستان بلو پیټر کتاب او جایزې لپاره چې د ټول نړۍ څخه د څلور نفر کیسه ورته انتخاب کړی دي، زما په شمول ګریتا تنبرګ، همدارنګه ملاله یوسفزی او کریتا فنامن جلید چې موږ کیسه هغه کتاب ته نوم ورکړی دي. او دا به د 2020 کال د مارچ څنګه چې د کتاب نړیوال ریستر سمون خوري د انګلستان د بولس مکاتب څخه څلور څو شاګردان به په انلاین ډول دته رای ورکوي چې د هر چا کیسه یې خوښه شوه، همغه نوم به په کتاب کې هم راځي او د جایزه به هم ورکوي.
او بشریر صاحب، د تاسو کومه کیسه چې هغه کتاب ته مو استولې ده، د هغې که داسې لنډ راته ووایي چې په څه اړه دغه کیسه؟
هغه کیسه ټول همدا ده. زما د کیسې یو جالب وایل ده چې دلته د پښو تک پکښې راغلی دی، 500 کیلومتره د پښو تک دی. همدارنګه د سولې ږغ م پورته کړی دی، د کوچنیانو د حقوقو لپاره، د ښځو د حقوقو لپاره موږ ږغ پورته کړی دی. جالب والی ډېر دا دی، او ما کیسه ټول په همدې باندې راګرځي چې د سولې لپاره تللی یم، د کوچنیانو لپاره تللی یم، د خویندو د حقوقو لپاره تللی یم، او دا غوی لپاره مکار کړی، دا غوی لپاره مخ پورته کړی دی. موږ د هر افغان، موږ د هر انسان افغان لپاره د سولې چغه پورته کړی دی او د غوی ژوند موږ غوښتی دی. په دې خاطر زما کیسه ډیره جالبه ده تر نورو، نو هیله لرم چې کدای شي دا غوم ډیره خوښه شي.
ان شاء الله چې خوښیږي به. بشریار صاحب، درته وایي دا اوس په افغانستان کې تاسو په څو ولایتونو کې دا تقریبا یو نیم کال نه به وخت اوړي چې د سولې ولسی کاروان سره یو ځای سوي یاست، البته د سولې ولسی حرکت سره به د افغانستان بیلابیل سیمو ولایتونو ته لاړې، غلطه مو ستونزې ولیدلې. راځي درته وایي چې په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د تاسو له نظر څنګه دی؟
افغانستان کې حالات او سیمې فرق کوي. شمال خط موږ لاړو، هلته د کوچنیانو حالات یو رقم، اما جنوب غرب او زیاته کچیر راوس دلته کوچنیان ډېر ګڼو ستونزو سره مخ دي. یعنی دوی هیڅ لاسرسی نه لري. یعنی که چیرې د هغه ځای د جنوب غرب او ځې یا زه چې دلته موږ ستونې ولاړو یا د هلمند سیمې که چیرې را واخلو، هلته سپینجرې که چیرې د سپینجرې څخه تا یو پوښتنه کړې وای چې حقوق هغه د حقوق په معنا پوهېدی له نه. یعنی یو سپینجرې دا خو کوچنیان لا هلته پرېږده، کوچنیانو ته تعلیم زمینه نه وه برابره، د صحت زمینه نه وه برابره، همدارنګه دوی تهدیدېدل د خپل مشرانو لخوا. د دوی په مجلس کې خبرې نه شي کولی، که چیرې خبره کړې وای سمدستي خبر ورکته کوله. ان دوی یو ډول د ډېرو فشارونو سره هم مخ وه او دوی ته د هېڅ شي زمینه سازي نه وه برابره. د دې پر ځای که چیرې تاسو فکر وکړي خارج ته که چیرې یو ځوان زما عمر ته رسېږي، پنځلس کلنۍ شپاړس کلنۍ اوولس کلنۍ ته که چیرې هغه رسېږي، هغه نور ته ژوند ورشي، هغه نور ته حقوق ورشي، هغوی جوړ شوي وي. اما که چیرې زموږ هېواد ته راشي داسې هېڅ شی هم نه لیدل کېږي، بیا خاصا په جنوب غرب او ځکې دلته کوچنیان له ډېرو ګڼو ستونزو سره مخ دي. لکه څنګه چې ما یې دوري وکړه، نه هغوی ته د یو شي زمینه سازي برابره ده او هم هغوی د خپل فامیلیونو د خپلو مشرانو لخوا تهدیدېږي هم، او دا او دې ته ورته په لسګونه نورې ستونزې دي چې دوی ورسره مخ دي. او همدا وجه ده چې سبا دوی رالویانېږي، دوی خو په هېڅ نه پوهېږي، او یو څوک راځي د دوی څخه ناوړه ګټه اخلي او دوی څخه په ډېره اسانۍ استفاده کولی شي.
بشري ارزښت بیا خو دغه ټولنیزې ستونزې دي. ستاسو یو څه د بلګې یادونه وکړه چې د کورنیو یا هغوی د مشرانو له لوري ورته اته د خبرو اجازه نه ورکړل کېږي. بل په افغانستان کې عام ستونزه چې ده، ټول افغانان ورسره مخ دي. د افغانستان په بېلابېلو سیمو ولایتونو کې جګړه ده. یو خدای ته خزي او ماشومان مشران کشران ټول خلک لدی جګړې نه، یعنی اغیز است په خلکو باندې. د ماشومان په خته کراسو وګورو، تاسو په هغه ولایتونو ته تللی یاست چې خلکو سره مو خبرې کړې دي، هغه ته ځکه تاسو ته د حرکت تر ټولو کوچنی غړي وینو تابان چې کله چا سره مو کتل، هغه تاسو هڅه به اتمن دا وتی یو کوچنی سره خبرې وکي یا ماشوم سره خبرې وکي، دغه چې تاسو سره خبرې کړې دي یا دغه وضعیت تاسو په خپل څنګه ارزوي د جګړې لامل د غوړز بلې ته راپورونه راځي د ماشومان او د مرګزوب لپاره، دا خپل څومره د اندېښنې وړ ده؟
بالکل تاسو په یو خو کچيري اطراف ته لاس یې هغه ولایتونو ته تللی ما خپل انګلیزي یو هغه اقتصادي ستونزې دي، ځکه جګړه مستقیما زموږ پر اقتصاد او سیاست اغیزه لري. یو هغه اقتصادي ستونزې دي چې دوی لري. بل تاسو چې د وری وکړه چې دوی وژل کیږي، دا کومه عامه دا کومه اوسنۍ خبر نه ده، ځکه دا اتلس کاله کېږي چې زما عمر دی. یعنی ما خپل ټول ژوند په نیمه مهاجرت کې تېر کړ دي، نیمه په جنګ کې تېر کړ دي. زموږ هر ځوان زموږ هر کوچنی ورور یا خور له دې ستونزې سره مخ دي. هغوی ډېری ځوانان له دې خطر زده کړې نه کولې، ځینې ځایي کې به دوی ته تعلیم زمینه هم برابره وه، اما دوی له دې خطر زده کړې نه کولې. ویل که چیرې زه زده کړې وکړم، دا ما ماسټري کړې، سبا چې زه کله راپورت شوم خو بېرته وژل کېږم. یعنی هلته دوی هېڅ امید راتلونکی نه درلود، هلته دوی یو ډول ویره یو ډول پیچکاري دي تور لګول شوی وه په اذهان کې چې تاسو ژوندي نه پاتې کېږئ. یعنی وژل کېږي خو هغه که نن ووژل سواس که سبا ووژل سواس، او دوی سره اتمن دا ویره وه. نو دوی ډېری ځوانان په همدې خطر ذکر نه کولې. نورې سیمو ته چې بیا موږ ولاړو، هغوی یعنی هېڅ د ټکنالوژي سره دوی اموخت نه درلود، چې لکه موبایل یا په ډېرو سیمو کې خو امک حتی قلم یې نه پېژنده، موبایل دا شان خو لا هلته پرېږده. او ما تاسو ویل چې تاسو بل پښتنه وکړه چې وژل ان دا اتلس کاله کېږي چې دوی وژل کېږي، د دوی پلرونه وژل کېږي، دوی پاته کېږي، دوی بیا مدعا کوي. یعنی کوچنی چې کله راپورته کېږي، مور یا فامیلی ورته وایي چې ستا پلار دغه پلانکي درې ویشتې په دا کلي کې دی، سبا دا ټوپک ته یې واخله، هغه راځي سبا راپورته کېږي، ټوپک را اخلي، سمدستي سبا د هغه کور هم هغه کس وژني، هم درې څلور نور سره وژني، ځکه چې د ده پلار یې وژلې دی. سبا چې د هغه کلي کوچنیان یا د هغه کور کوچنیان یو دوه راپورته کېږي، بیا د ده فامیل وژني. هلته دا مداوې بېخي ډېرې وي. یعنی دا ستونزه ډېر د اندېښنې وړ وه، ځکه چې دوی فکرونه نه و جوړ، ځکه چې دوی ته داسې یو روحیار کول شوی چې ته باید هغه ووژنې. یعنی ځکه چې د ستا پلار وژل دي، ته باید د پلار ورور خور مور ټول ور ووژنې. دوی ته دغسې فشکاري ورلګول شوی وه.
بشریار صاحب تاسو ک دغه کتاب کې چیرې کیسمو ولیکل سي یا کله داسې زمينه ته برابر سي چې لاړ سي لنړیوالو سره د افغانستان د ماشومانو یا د ټول افغانستان د خلکو د ټول افغانانو غږ ورسوي د تاسو پیغام نړیوال ته چوي تاسو په خپل ځکه اوس خو د خلکو خصوصا د ماشومانو د غږ د راپورته کولو لپاره محرکت پیل کړی دی تاسو په خپل البته تاسو شخصا یادو څه فکر کوئ کوم مسایل لازم دي باید تر نړیوالو ورسیږي او آیا هیلمن یاست چې دا حالات به بدلون پیدا کړي وخت
بالکل نړیوال ته به لومړی زموږ غوښتنه دا وي چې په هغه سیمو کې چې د مکتب زمینه ساجن نشته د صحت زمینه ساجن نشته لومړی خو باید هغو ټول په هغه سیمو کې باید مکاتب جوړ شي باید هسپتالونه او دا شیان جوړ شي او بل د هغوی سره به یو خاصه غوښتنه زموږ دا وي چې د دې پر ځای چې تاسو مشته د دې پر ځای چې تاسو مشته دغه بستی او دا شیان کوي دا مره کوي اما خپل جنگل ته ودروي ځکه دا جنگ ټول تاسو تل ترمنځ کړی دی تاسو چې مشته کم شان دل تر کوي تر ډیره پوری دا فقط یو نمایښ دی کچیر راکوي پاتې کې دا راکو دا جګړه مدروي په هر کله چې مکتب او هسپتال دا هم رته جوړ کړي ترڅو زموږ ځوانان وکولای شي چې ذکر وکړي او د سیالان سره ځان سیال کړي زموږ فوکس به ډېر پر همدې وي تعلیم باندې به وي او د ځوانانو پر ستونزو باندې به وي چې ځوانان او خوندې کوم ستونزې لري په ټولنه کې لکه څنګه چې ما دا وری وکړه په هغه ستونزه به سره ژغېږو او هغه ته به یو حل لار پیدا کړو
دا اوس هغه ځوانان یا د تاسو په عمر کوم کسان چې د تاسو غاوري د تاسو خبره یا پیغام هغوی ته څه دی خصوصا د زده کړو په برخه کې
لومړی د دوی د پلرونو او من څخه یو غوښتنه دا ده هغوی ته یو خاص پیغام دا دی چې تاسو په خپلو کوچنیانو باندې زده کړې وکړي تاسو کوچنیان مه پرېږدئ چې هغه دغې وګرځي کچېری کار پکوي هم کچېری ساجي ستونزې وي پروا نه کوي یو وخت یې کار وکړي بل وخت دې تعلیم ته پرېږدي ځکه چې همدا تعلیم دی چې سبا دوی راپورته کېږي ځکه همدا کوچنیان دي چې زموږ د هېواد راتلونکي همدوی دي ځکه موږ دوی ته سترګې په لار دي همدوی دي چې زموږ د هېواد راتلونکي مصدر همدوی دي نو د دې څخه مې غوښتنه ده چې په خپلو کوچنیانو باندې زده کړې وکړي بل د دې څخه غوښتنه ده د ځوانانو څخه مې غوښتنه ده چې په هر ځای کې یاست که په خپل کور کې یاست که په پانتون کې یاست که په مکتب کې یاست که په مسجد کې یاست که په مدرسه کې یاست لا هم هغه ځای د سولې غږ راپورته کړئ د سولې غږ دا معنی نه چې بس تاسو راپورت یې حرکت وکړئ یا چیغې پورته کړئ تاسو فقط دونه وکړئ چې که چیرې په خپل کور کې یاست خپلو خویندو او میندو ته فقط د سولې په اړه دوې جملې هر ورځ ته بیانوي د هغوی ذهن د سولې په اړه جوړ کړئ د هغوی فکر د سولې په اړه ور جوړ کړئ که چیرې په مکتب کې یاست هم همداسې فقط دوې جملې هر ورځ ته بیانوي د استادانو څخه مې غوښتنه ده او دوی باید دغه شاګردان باید د استادانو څخه خاص غوښتنه همدا وکړي چې استاد چې ته باید په ورځ کې موږ ته نیم ساعت په دې لپاره راکړي چې موږ د سولې په اړه وغږیږي د سولې ګټې څه شي دي سوله څه اغېزه لرلی شي په ټولنه کې په هېواد کې نو د دې څخه مې غوښتنه ده چې هر ځای کې همهلته د سولې غږ پورته کړي همهلته د سولې تبلیغات پیل کړي که په هر ځای کې
او درته وایي چې تاسو ته دومره وخت کې دا غږ مو پورته کړی ده فعالیت مو تر سره کړ حرکت مو پیل کړی څومره تاسو غږ اوریدل سوی هغه کده نړیوال لوري ووسی د دولت لوري ووسی وسلوال مخالفینو لوري نه ووسی څومره تاسو غږ ته لبیک ویل سوی
تاسو دا چې څومره موږ غږ ته لبیک ویل سوی دي
بله
زموږ ژغته ولف ډېر لبیک ویل دي اما حکومت او طالب تر اوسه کوم داسې خاص لبیک نه دی ویلی ځکه ښه مثال یې د سولې تېر میاشت د سولې لس خبرې دي د سولې خبرې دي چې تېر لس میاشتې وسوې اما نتیجه هېڅ نه ځکه موږ دا پیشبیني زیر مخه هم ورکړې او موږ دا ویره ولس ته ښودلې وه چې دا د سولې خبرې نه دي فقط یو ډرامه ده ځکه چې د سولې په روانو خبرو کې د ولس باید ولس درېم کړي چې ځکه د ولس په استازیتوب کې هیڅوک نشته او د ولس استازیتوب ولس چې ډېر باور پرې لري ما پاند هغه د سولي ولسی حرکت دی ځکه هغه د ټول هیواد رښتینی تصویر لیدلی دی هغه د ټول ولس رښتینی تصویر لیدلی دی او هغه د هلته کچیرې دوی د سولي په خبرو کې ولس درېمګړی کړی وای زه باور یم چې د سولي ولسی حرکت به د ولس مشروع غوښتنو دفاع کړی وای او هغه څه چې دوی هلته ویله هم هغه خبرې به کټ مټ ولس ته څرګندولې چې تاسو داسې خوښ ده او که نه او اما دې دروسه داسې کوم شی نه دی کړی چې د سولي ولسی حرکت دوی درېمګړی کړي زما په اند که چیرې د سولي ولسی حرکت په دې خبرو کې درېمګړی شي هغه واقعي سولې ته برخمن شو هغه سولې چې افغانان ورته په تمه دي تېر لس میاشتې د سولې خبرې وسوې هره ورځ هر ګړی هر ساعت هر افغان د دې په تمه وو چې اوس به د اوربند غږ وسي اوس به د اوربند غږ وسي اما متاسفانه داسې هیڅ شی موږ ونه لیدل فقط لکه یو ډرامه داسې کیسه وه چې هر ورځ موږ هغه سیم لیدی اما کومه نتیجه نه درلودله نو غوښتنه مې د دواړو لورو دا ده چې د سولې ولسی حرکت باید درېمګړی شي په دې خبرې کچیر د سولې ولسی حرکت نه د ولس په نمایندګي د بل څوک کي خو د ولس په نمایندګي باید یو څوک کي چې هغه په دې وپوهېږي چې دا واقعیا سوله ده که ډره د سولې خبرې دي او که یا پر ولس باندې او که یا چیرې ولس داسې خو به نه وي چې سبا دوی بیا ولس خرڅوي او یا دوی د ولس په سر معامله کوي نو زه دا نه وایم چې وایي د سولې ولسی حرکت بله ډله دې وي د ولس په نمایندګي دې وي دوی درېمګړي کي چې د سولې خبرې په رښتینې توګه ولس ته راورسوي او هلته د ولس د مشروع غوښتنې دفاع وکولی شي.
د ولس یادونه مو وکړله حکومت لوري نه خو یا د مقابل لوري نه خو په هغه کې په رښتیا اوسي او نه اوسي هغه قضاوات خو نه سو کړای خو په ښکاره دوی خلکو ته دا ښیي چې د دې لپاره هڅې روانې کړي دي له افغانستانه بهر هم د سولې لپاره هڅې روانې دي البته دا ظاهر انداز ښیي چې دوی هڅې کوي او یعنی دغه هڅې به یعنی خلکو ته دا اطمینان ورکوي چې په افغانستان کې به سوله راولي په خپل خلکو یا ولس څومره په دې برخه کې د هیواد ته د سولې د راتګ په برخه کې څومره ونډه ادا کړې ده
وس ولس په دې سپوسی سره ځان چې دا واکند سولې خبرې دي او د فردې تر شتوک خبرې سبق کیږي
او bale دا خو به روسه کارکیږي یا به ګټوک پیږي انکه پینې پیږي د خلکو خپل ما د تاسو نه پښتنه دا و چې خلک څنګه کولای شي چې په دې برخه کې خپل رول ادا کا
خلک دې کولای شي خلک راپورته سي او د دوړلو غوښتنه وکړي چې د ولس چې باید ولست ونده په شوار کړل چې ځکه ام ولست پښتو کې موږ یو شی لرو د ولست زور د خدای زور نو که چیرې ولست راپورته سي ولست خپل ژغ پورته کړي او د خپل حق غوښتنه وکړي هغه که هر ډله وي ولست چې باید درېمګړی پکښې اوسي ځکه ولست دا نه غواړي چې باید تاریخ تکرار شي ځکه ولست تر اوسه له هماغه تاریخه کړیږي نو ولست دا په کار چې باید دوی راپورته سي خپل ژغ پورته کړي او د خپل غوښتنو د دفاع لپاره دوی باید لارینونه ترسره کړي او د سولې پر روانو خبرو کې باید دوی ته ونډه ورکول شي
او بشری ارسب که دا ته وایي چې تاسو په خپل بیا هغه جایزه تر ګرځو تاسو په خپل څومره زیار وایست یا کله مو داسې فکر کوئ چې په نړیواله کچه داسې یو کتاب ته کاندید وو سي چې تاسو کیسه په بیان شي
نه تر اوسه مو داسې فکر نو کړی خو او بل دا شان تر ډیره پورې موږ ته ترجیح هم نه راکوي ځکه موږ د کوچنیان د جایزه او دا شی که چیرې دوی موږ ته راکوي دا به موږ کوم کوچني ته ورکړو دا به دوی ما ته راکړي زه چې دلته راشم زه به کوم کوچني ته ښکاره کړم هغوی ما پلار د لاس ورکړی دي ما ورور د لاس ورکړی دي ما مور د لاس ورکړی ده او ته ماته جایزه راوړې هغوی ما ته خپل حقوق راکړه دوی موږ ته خپل حقوق راکړي دوی موږ هغه حقوق راکړي چې نور موږ نه وژني چې نور موږ په آرامه سو اما جایزه و دا شان زب سو ویم چې په دې دی موږ خوشاله سي بل ځکه زموږ موخه اصلي حقوق دي چې زموږ کوچنیان ته حقوق راکړي زموږ خویندو ته حقوق راکړي چې هغه تر اوسه ورڅخه بې برخې دي او تر اوسه له دې درده کړیږي
یعنې د تاسو غوښتنه دا ده چې د تقدیرولو پر ځای باید د دغه حالاتو نه مخنیوی وسي
بله د حالات چې مخنیوی وسي د زموږ لپاره هم جایزه ده هم نوم دی د زموږ لپاره هر څه دي او زه یو ځای ځان لپاره نه ولاړ پاتستوي چې باید ځان یو ځای ته ورسوم. موږ ټول د سولې ولسیار کډ دولس لپاره ولرته د دوی لپاره ولرته دي. یعنی د وصول زه نمرې د ولس د کم ځانان چې زما خبرې اورېدلې ته وایم چې موږ باید هر یو داسې احساس پیدا کړو، هر یو باید داسې فکر وکړو چې د دې وطن هر ورور زما ورور دی، هر خور زما خور ده، هر مور زما ورور ده او هر پلار زما پلار دی. که چیرې موږ احساس پیدا کړو او موږ دا فکر وکړو که چیرې دا جنګ ما پر همسایه دی سبا دا زما تغیر ته راځي، نو زه باید د نن څخه خپل فکر روښانه کړم او زه باید ږغ پورته کړم او کومې ناخوالې چې راځي زه باید د هغه د مخنیوي لپاره ودرېږم. زما په اند دا به ډېر نتیجه ورکړي.
تاسو د ځوانانو یادونه وکړه، هغوی ته مو خپل پیغام هم ورکړ، نو انشاءالله هغوی به هم د تاسو غږ اورېدلی. بشریار صاحب، ډېره زیاته مننه چې هم د هغه کتاب او هم همدارنګه د خپلو فعالیتونو په اړه مو له اورېدونکو او له موږ سره معلومات شریک کړل. کور ودان ژوندي اوسئ چې پرونه کې راسره ملګري.
مننه،
انشاءالله چې بریالي اوسئ. کور ودان، وخت لري. قدر منو اوریدونکو، لتاسو نه هم مننه چې د ځوان فکر خبرونه مو واورید. لا تر دې دمه د ازادي رادیو نورې خبرونې مه هیروي او همدارنګه د ورځې تاوده مسایل باندې کوم راپورونه لرو، خبرونه لرو، له هغې نه هم ځانونه خبر کړئ. او د ازادي رادیو لمنګ ورسته، یعنی لدې خبرونې نشرات ورسته کوم مسایل تاسو ته وړاندې کیږي مهم او جذاب دی وایوري. کور ودان ژوندۍ اوسئ چې خبرونه مو اوریدل او نظر نو مراسم مطرح کړل. خو وخت ولري
جوڑ کا بہو کے